سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې شپې د صفی الله ستانګ زایمو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو اسټیټ مشر سامنتا پاور په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتو کې د انګلستان استازی باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو د کار په بندیز باندې سختې نیوکې وکړې. هغه ویل طالبان په بکنی سراغي ویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانې بندې کړې دي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ کمزوري خدمات دوی په خواړ کول چې انټرنیټ کافیګانو ته ورشي خو اوس هغه هم پرې بندې شوې دي. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې په دغو انټرنیټ کافیګانو کې ناسم استفاده کېدلی نو دوی انټرنیټ پرې بند کړی دی. طالبانو په بدخشان کې د ښځو غږ رادیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د ښځو غږ یا صدای بانوان د رادیو مشري ناجس روش نن ازادي رادیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ور اړولی دی. هغې وویل طالبانو په دې شرط اجازه ورکړي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې سندرې به نورې نه خپروي. یوه اونۍ مخکې دا رادیو په دې خاطر تړل شوې وه چې ګواکې سندرې د روژې په میاشت کې خپره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د وسلوالو ډلو په خلاف باندې به کوټلي عملیات کیږي. د کمیټې د یوې بیانیې له مخې دغه کوټلي عملیات به اکثر په هغو سیمو کې کیږي چې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه پکې وي او یا یې فعالیتونه زیات وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزي بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لورې یې وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرام ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې په یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي استکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې. داود افغانستان سیم یو نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې د خبرونه ولولئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. تیرونه ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري خو سشکال یې له افغانانو سره د مرستې لپاره د غوښتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د څه باندې 4 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه پورې مرسته ورکوونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15 سلنه ورکړې ده. اوچا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د اوکراین جګړې له افغانستانه پام اړولی دی خو د طالبانو لورې د ناحکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې له زیات خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لورې د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د غبرګون پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امنیت شورا یو شمېر غړیو وویل چې د ښځینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بې له دې چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په وړاندې ګټور او متوازن دریز د غوړه کولو وړاندیز وکړ چې موافقه پرې وشوه. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل ملګری ملتونه د ښځو له ګډون پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولی او باید مجبور هم نه کړل شي چې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشري کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د ښځینه کارکوونکو له حضور پرته به په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي. هغې وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید ښځې وکړي او نارینه یې نشي کولی. په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقبو خبرې کوو چې په بېوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي. زموږ میلمانه دي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکی ابوالاحرار رامسپور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو سره خپل نظرونه شریک کړئ او که پوښتنې لرئ پوښتنې ورڅخه وکړئ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شئ.
نو ور بشو درنو میلمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد. طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې مې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبرې کوي. وروستی اقدام یې دا و چې د ملګرو ملتو د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګاو. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی له دې کارو؟
ډیر مننه تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلام وینم جناب رامسپور ته صاحب ته سلام او نیکیل. زه تاسې فکر کوم چې دا یو مرحله د تقابل دی. طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغه کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته تمکین کی یا د دوی غوښتنې ومني. لیکن نړیوال هم ځینې نورمونه لري، ځینې مقررات او اصول لري چې د هغه نه په هېڅ وجه هغوی تېرېدی نه شي. لکه چې تاسو پوهېږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو دا د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړ چې دلته بشري حقوق نقص کېږي. د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی، په مانیفیست کې دی چې دوی په اصطلاح دغه حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هېواد کې د پام ونه غورځول شي. او په دغه برخه کې یعنی نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شي ته حیران یم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات، فرصتونه، پیسې د لاسه ورکوي. تاسې که د اسلام پر بنسټ هم وګورئ، چېرته چې مصلحت وي، چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسېږي، په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسو یوازې د ملګرو ملتو مرسته وګورئ، یونیسف ته اوس تاسو کې یونیسف ته وګورئ، یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرسته رسوي. که یو پولیو مونږ وګورو، که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي، تاسې وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هېواد کې روانې چې د دې کنټرول بیا په لاسو
ډیره مننه استاد په عواقب به ورسته خبري وکول شي څو ورسته ډیره زیاته مننه بیا هم نوبت ترزی ور بشو شاغل رامسپور صاحب تاسو ته مرکلی وایم ل استاد اسحاق اتمر څخه زما پوښتنه دا و چې طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسولو هڅو ته دوام ورکړی دی سره لدی چې بیا بیا له دوی څخه غوښتل شوی دی چې شزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي ذکر وکړي لیکن دوی په ځای دي چې په خپل دریس کې نرمښت راولي لای تشدید کړی دی ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته وړاندې کوم محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل متاسفانه د طالبانو دریس د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلی بلکې نور هم تشدید شوی دی، خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه و کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ، یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندان ممنوع کړي دي خصوصا زنانه کارمندان، دا یو بله مرحله ته داخل شو او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف غبرګونونه ښودلي دي خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي، خو متاسفانه چې طالبانو باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخه زما له هنده داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي، یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغه سخت دریزو ډلو لکه داعش یا نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو لمیز نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي، نو دوی غواړي چې دوی هم یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د ښځو په مقابل کې او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زما له هنده دوهم دلیل کیدای شي.
بله،
او د دې پسند کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانو کارمندان یا نارینه کارمندان کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي، دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ سلويخت کارمندان زنانه دي. دوی نشي کولای چې د یوې ډلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او دوی خواهش ومني.
بله، ډېر زیاته مننه رامز پورسب. استاد اتمر، تاسو مخکې په واقعي بو خبرې کولې، د امنیت شورا غړیو ویلي چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. کدا سی وی میلیونونه افغانان تاسو ته معلومه ده چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، د دې عواقب به د عامو او بېوزلو افغانانو لپاره څه وي؟
زما وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي، دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي او دغه اوسني حالات نه د وتلو دپاره دوی چې خپله دا وایي چې مونږ د تعامل لاره نیسو، دغه د تعامل لاره دې نړیوالو سره ونیسي. که تاسو فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف ته یا یو اداره مثلا چې ډبلیو ایف پی دی که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ډبلیو ایف پی خپل کار بند کړي تاسو وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي او همدغسې که تاسو وګورئ مثلا یونیسیا ته مهاجر چې راګرځي یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو استفاده وکړي. اوس که تاسو په دغه تېرو شل کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله چیشی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عوایدم دومره ډیر نه و چې د دې حد اقل د معاشونو چاره پی وشي. خو دغه بینالمللي مرستې وي چې دغه ژوند شل کال افغانستان کې پر مخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ ذره مدني شول. یعنې ښارونو ته چې تاسې وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسې وګورئ، د شل کاله مخکې نه اوس تاسې وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، کندهار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستی. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېرو، دا واقعیت دی، مونږ په دې سترګې نه پټوو. لیکن فرصت هم
و. زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب، چې که طالبان له خپل دریزه په شان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیواله ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندې کړي یا محدودې کړي؟ او معلومه خبره، تاسو مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
ګورئ، زه عملي مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم چې شی یې بند کړ، دغسې نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. ټول دغه د آلمانانو دفتر د چکیزای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، دفترونه هم رخصت شو. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلې چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي. یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې همدغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دوی ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نه شي تلی، جنکیان مکتب ته نه شي تلی. نو بیا هغه و چې دغه دفترونه ټول بند شول، او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی مدرا کوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورتي، لکه ناروی دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریز تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګر ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا د دوی منډیټ جهاني دی. یعنې دا د افغانستان دپاره د دوی منډیټ نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منډیټ دی، هغه مرام دی، هغه شیوه د کار دی. که دوی په خپل اعلامیه کې پرون دا خبره کړې چې دا په هیڅ صورت مونږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زمونږ منشور سره مخالفت دی،
بله. ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارد ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارد ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده یې شوې ده. نور ډېر هېوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستی وکی. رامسپور صاحب، طبعا چې د طالبانو اقدام به ناوړه عواقب لري، خصوصا د عامو خلکو، غریبو خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوئ چې طالب مشان همدغه عواقب در کولی شي؟
ګوري، تاسو متاسفانه چې طالبان لامغه سر نه چې قدرت ته رسیدلی دي، دوی د خلکو په کیسه کې نه دي. د افغانستان کوم سیستمونه سره لدې چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره لدې چې فساد هلته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه و، تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړل، ختم شو، حاکمیت د قانون ختم شو، قوانین شتون نه لري، نن سبا بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنې په مشکلاتو باندې اخته شو. خو دوی هیڅ کله دا ونه غوښت په دغه تیرو اتلسو میاشتو کې چې یو تغییرات راوړي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یوه انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې شي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو د دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه سي حکومتونه او دغه سي حرکتونه چې دوی کوي په دې په سان کې دوی خلکو په کیسه کې وسی. متاسفانه دا د لامل ګرځي چې فقر نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډیر سي، افغانان دې ته اړ سي چې ګاونډي هیوادونو ته کوچ وکړي چې هغه ته هم ډیر استونزې سره دوی مواجه دي. او دا د لامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه و نسی. او د دې لامل بل لامل هم دا دی چې کیدای شي چې دا نه هدونه بل اخر خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي. او تاسو وګورئ چې دا اپیل چې سوي دي 2 میلیارډ لپاره، دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډیر ګاب دي، یعنی ډیر یو خطر خلاص دي. او کال هم موږ او تاسو په سلورم میاشت کې قرار لرو، اته میاشت نور پاتې دي او نړیوال نه غوړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډیر محدود شوې دي. نو دا خامخا افغانانو باندې تاثیر کوي. دا غدلی چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، دغه ټول افغانان نمائندګي نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي او دغه ټول افغانان برمته نیولې دي او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقع بینانه دریز رامنځته کړي.
سب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقب ل خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشری حقوقو له سیډونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخي شو. اتمر سب د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکو ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشی او امیدوار میندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي، د خوراکي موادو د کموالی له کبله ناروغي زیاتی شي او د سينور. فکر کوي اوسنی چارواکي دا ډول مسائل درکولی شي؟ د پښتنه زما مخکمه له شاغلی رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب پښان به دا مسائل درکړي شي او یاد دي مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به درکړي شي او کنه. دا پښتنه مې ځکه وکړه یو شر پر طالبان چې لمر سره خبرې کوي، هغه په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند دی، خدای په لاس کې دی، که څوک مرستي وکړي که ونه کې پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دې طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چرت کې ملا نه دي. په دې کې دوی اڅ فکر او مکه یی چې خلک وګړي دي ماړې دي، اول خدای خپل ماړې دي، خماس لري، موټر لري، امکانات لري. ځکه چې دوی همدان خبره کوي چې مونږ راغلي وو، دا زمونږ خپل قوت وو، دا زور زمونږ او امریکان د افغانستان دا وشاړو، دا مونږ چار چې کوو دا زمونږ خواه ده. یعنی اصل د خلکو د پاره دوی قوت نه غواړي او نه دوی سره دا فکر دی. د ویلو خوانه د دې ایدئولوژیکي فکر دی. زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منځوي وساتي، د نړیوالو نه د دې ارتباطات پرې کړي. حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي، تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي. هغه روشنفکر، هغه الیت، دوی پرېږدي چې د وطن نه لاړ شي. او وطن هم دغسې یو حالت دوی بیایي چې د دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطع شي. ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی. جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه، د کم پوهې نه په خپله ګټه استفاده وکړي او زمینه د سربازګيري د دې لپاره مساعد شي. مسجدونه ډېر شي، تاسو وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو دپاره جلب جذب شي. اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویلې چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي. صحیح ده، دا ښه خبره ده، لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک ښکته شوي دي، هلته جومات و یا که نو څادرونه یې غوړولي دي، مونځ پرې کړی، هماغه خدای قبلوي، خدای قبول کړی. ضرور دې نه ده چې اوس موږ په هر سل کیلومتره کې داسې یو جابې جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملایي، هلته به یو څلور پنځه دانې چړي، هلته به که څوک ځي که نه ځي خو ملا به ماش کړي. نو اوس تاسې ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کې چې دوی کار وکړي همدا کار، دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پکې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي، دا بېله خبره ده. خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه د دوی په ګټه ده، ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتوسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي. بل دا چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې تاسو به خبرې هستئ چې ویلې چې زمونږ طالبان د خپل ملاوي وتړي چې مونږه د افغانستان نه بهر جهاد ته روان یو. بل دا خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کې د مسجد الاقصی خبرې راځي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي. یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کې دي، یعنی که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي، ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي، په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدوی راوستل، کله چې اوساوا یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و، د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو، کلی په کلی خلک ووژل شو. د همدوی د لاسه و، دا خو کوم بل خبره نه وه، دې کې افغانان خو ملامت نه و. همدغه غلط پالیسي ګانې چې افغانستان هغسې حالت ته برابر اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا موږ په مخه مسیر په مخه لارو روان.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. رامسپور صاحب، یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم داعش ته واوړي. نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري. ستاسو نظر څه دی؟
همدغه ډول یو برداشت ځینو کلیو سره ځینو خلکو سره شته. داسې ګمان کېږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریځې موقفونه اخلي، خصوصا د ښځو په مقابل، د ښځو د تعلیم په مقابل، د دوی د کار په مقابل، د نورو مدني حرکتونو په مقابل، د بیان د آزادۍ په مقابل، ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دي په افغانستان کې، دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسی د دوی د حرکتونه چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذب ونه شي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو کچېرې دا واقعیت ولري او څرنګه چې مونږ او تاسو هم ګورو کله کله له مطبوعاتو له لارې نه کې کله هرات کې عملیاتونه کېږي، کله مشرقي ځینو کې سیمو کې کېږي، کله شمالي ولایتونو کې کیږي. تیر شپه په پروان کې کوم عملیات شوی و چې ګوا کې د داعش کوم ډلې دوی وژلې او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې دروشت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي دغه ډلې راضي وساتي او خپل دریځ خلکو ته وښيي چې دوی ډیر سوچه اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د ښځو د کار په مقابل چې د دوی لهانده اسلامي نه دي، حالاندا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي، دوی غواړي چې دا خلکو ته وښيي. دا یو دغه فاکتورونو څخه دي. او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو دا هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د ښځو د کار زمینه برابر ونه سي، بین المللي ټولنې له افغانستان نه نور هم خپل کرکه او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بند سي، نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې. کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي، دوی ته ډېر ګټه ورته مومیږي، ځکه چې دا بین المللي مؤسسې کیدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه میلیونو میلیونو ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي، دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. او همدغه هم لامل کیږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دی. دوی هیڅکله دا سوچ نه کوي چې که چیرې دغه وضعیت تمام وکړي، دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. اوس په ورشو اوریدونکو ته خو مخې ته دی چې د تلیفون شمیره اعلان کوم. یو اوریدونکی تیار لرو، ځان را وپېژنې. آزادي راډیو، مهرباني کوي، اواز مو ډېر زیات واضح نه دی خو ادامه ورکړي.
موجود دې کنا استاد دې یالکا نو دې نړیوالو خاو خبرې ودان دې خلې دا په اسلامي امارات باندې تاثیر نه شي ورغوله. او بل خبره دا ده کنا چې څه اسلامي خاو کاروان چې د نړۍ په ځبه نه پويږي او د نړۍ سره مطلب وسار چپه روان دي. به نړۍ هغه طالبان په ځبه پوښي او د سره تعامل کوي ځکه چې د خوشحالي نه دي نه دي نه ولاسم په سیندې په دې کې خبر ادا ساروان اسلامی امارت کا دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي. هغه پدې کې چې دا قانوني او اساسي ونه ګڼل شي، د دې ولې چې دا اساسي او سیاسي پرندې سره کې په دومره غاټه سره باندې نو دا هم قانوني په خاطر چې سم کې دی له هغه نه مکتب نو قانوني د خوځوي چې نو نو دا هم هغه طالبان نو د دې یا فکر ور دومره د دې باندې چې مطلب ورول د دې متوازره شي نو رم وخت نه نيسم.
سلامت اوسه، مننه کوروادان. فکر کوم چې یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو نه ټلیفون قطع شوی دی. خیر، وس به ورشو میلمنو ته. لمړی اتمر صاحب دی، همدر صاحب په خبرو باندې پېژم تر څه حد پوری پوي شي وستای وي، تر څو چې د طالبانو استاد په ملګرو ملتو کې نیوی منظور یې درته چې تر څو ملګرو ملتو دی خپل چوکۍ دی افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلې او دوی په رسمیت پیژندلې، نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي. دوی دی ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وایي چې خلکو څه ګناه کړی دی چې دوی مرستې بندوي. مهرباني ستاسو ځواب ورته څه دی؟
زه داسې فکر کوم چې ګراوګانګیري ته ملګري ملتونه نه اماده کېږي. که مونږ داسې فکر وکړو چې مونږ نړیوال ګراوګان نیسو او هسې لاره نه فشار راولو په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ چوکۍ راکړي، مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي، که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال هغه څه موقف کې نه دي. هغوی اصلا دغه د بشري مرستو خبره نی هغوی په دې باندې سر هم نه کړي چې دلته کوم حکومت هم شته دی که نه شته دی. دا اوس مونږ داسې فکر کوو چې ګویا مونږ که دا فشار په نړیوالو باندې راولو نو هغوی امکان لري چې مونږ ومني زمونږ سفیر ومني زمونږ چوکۍ د مونږ ته راکړي. لیکن هغوی خو دوی ته وایي چې واوروره تاسې د ښځو حقوق ته احترام وکړئ، د کنکیانو مکتب پرانیزئ، خپل حکومت ته مشروعیت ورکوئ، دغه ترهګري دغه د خپل هواد نه لرې کوي. مونږ تاسو ته اماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکوو، هم ستاسو چوکۍ درکوو، هم ستاسو نماینده منو. دې کښې خو اوس ټول په استراد د دوی په میدان کښې دی، باید دوی هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه دوی داسې کار داسې موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي، خپله نه خلک. مثلا د تعلیم مسله دی، تاسو ګورئ 40 میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منې کړي دي. نو په همدې ترتیب سره دغه ماسات ته چې دوی سختګیري کوي دوی سره دوی مجبور دي چې ورو ورو دغه مرستې بندې کړي. د بل خوا نه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دی چې کیدای شي، یعنې زه داسې سل په سلو کښې نه وایم، یعنې کیدای شي چې خدای نه خواسته افغانستان دغسې یو هېواد چې د سیمې نه نور هېوادونه د افغانستان ځینې نور هېوادونه یعنې نور سیمه نارامه وساتل شي. او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه دی. تاسې که تېر 40 کلونو ته وګورئ، 15 کلونو ته وګورئ، ګورئ په منځني ختیځ کښې عراق ډېر قوي یو هېواد و، سوریه ډېر قوي یو هېواد و، لیبیا ډېر قوي یو هېواد و، مصر همدغسې. دا هغه هېوادونه وو چې د اسرائیل دپاره یعنې د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و. لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم همدغه عراق و سوریه و لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه. او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو د خوانه. او که تاسې د دې هغه اساسي په اصطلاح منشه و بېس ته وګورئ، دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغه 50 کلونو کښې را پیدا شوي دي. او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کښې دوی روزل شوي دي، په کوم ځای کښې دوی تسیس شوي دي، کوم ځای کښې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي. زما ویره دا دی لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی، همدغسې یو طوفان
بله، البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور بتره کېدی نه شي. ډېر د 40 کاله کېږي همدا قصه روانه ده، له په منځني ختیځ کښې له دا جنګ نه و کوم یو چې تاسې ورته اشاره کوئ. خیر، بیا به هم در شو یو اورېدونکی لرو چې مصرف یې ونه شي، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم عصمت فروان صاحب، سلامونه چې هیلې تاسې او محترم اورېدونکي او مېلمانو
سلامت اوسې. زرملوال صاحب مهرباني.
او له هریپور نه مې اړیکه نیولې، مننه. ما خو یو لنډ نظر د محترم سروان صاحب، موږ خو دا رسنۍ ډېرې ګورو او اورو یو، نو دغه اکثره مېلمانه چې وي مثلا د تاسې په ډېر احترام سره، اکثره دا مېلمانه هم د تاسې داسې مېلمانه وي زیاده تر چې مثلا هغه په پخوانۍ اداره چې پاتې شوي وي کار یې کړی وي، مثلا په پخوانۍ پارلمان یا ولسي جرګه کښې. نو مونږ چې د دوی نظریې ګورو د دې
دا وایي چې تاسې اتمر صاحب یا رامسپور صاحب پېژنئ چې په تېره اداره کښې څه کار درلود؟
نو دا خو دسې ډېر هغه اتمر صاحب ولې نه پېژنو، دا خو پارلمان کښې وو. علاوه د دې نه دوی د ما هدف نه ده، زه په مجموع کښې خبره کوم.
ډېره مننه. پوښتنه وکړئ، تاسو پوښتنه وکړئ، که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ، که نه بل اورېدونکي ته به ورشو. پوښتنه وکړئ، خیر ده، بحث مه کوئ، خبره پوښتنه وکړئ، که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
پوښتنه مې دا ده چې یو د ښځو موضوع نه ده، نو د نجونو موضوع ده. امریکا چې د پسن کې غربي وادونه دغه هیڅ کله نه غواړي چې دغه امارات ته د دې اختیار امارات واخلي چې هغه اقتدار خو دې
الحمدلله زرملوال صاحب
دا وایي چې په نظر غواړم په دې کې چې په نظر دا دغه ملکونه د شیدو او کنه دغه پسن د ماونو
ډیر زیاته مننه دغه ما په دې سریزه کې د امنیت شورا لخوندې ورسې دي روسي دي استاد خبر نقل قول واخیست او ومه یاد میکو چې د روسیا استازي واسلی نیسی یا خدای وکړي دا نوم سم تلفظ کړی وي لغونډي ورسته خبريالانو ته ویل چې د افغان شتو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی دا د زرملوال صاحب تر خبرو پورې دا خبر رايات شو کوم هیواد د سشته په دنیا کې چې له طالبانو سره شی اړیکی ولري د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني وربشو رامسپور صاحب ته رامسپور صاحب تاسو د زرملوال صاحب په خبرو څه تفسیر لري او زمنن آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورس په ورس منځوي کیشي فکر کوي چې په دوی کې به داسې کسان وي چې له دې طریقه کېدی شي بالاخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکړي
مننه افغان خو د موږ تاسو د میلما چې دا خبر وکړ خو د په مقابل کې به درځ وکم چې ازادي د بیان یو د بشري حقوقو څخه دی او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي خصوصا نن سبا مطبوعات څنګه غلاره باندې روانه دي په ټول دنیا کې کاغذ د مخکنی حکومت کسان هم دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي یعنی دا یو انساني حق دی هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي په دې کې بعد موږ او تاسو تبعیض نه لرو خو قران کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري او دا غي څخه به بهترین خبره باندې بعد سړی عمل وکړي یا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه یعنی موږ او تاسو داسې او خلق باید اوسو چې مختلف خبرې واورو په خبره باندې عمل وکړو خدای دې وکړي طالبان هم خبره واوري او په هغه باندې عمل وکړي دا یو دوم دا چې اکثرا ملمانه شي رادیو ازادي کې ملمانه کې دوی غواړي چې په بی‌طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعات کې تحقیق کوي ریسرچ کوي استادان دي اکادمیک خلک دي او بیا به رابه شو په دې باندې چې آیا نړیوال د یوازې د ښځو مسله دي چې په دې باندې نیوکه کیږي یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارات په نامه چې کوم تشکیل لوز جوړ شوی دي دا په خپل قوت باندې پاتې شي د مونږ او تاسو اوریدونکو مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورای امنیت په یو د قطنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ او د هغه مخکې د طالبان دراتک څخه وو ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دی چې د امارات په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي نړیوال هغه په رسمیت باندې نه پیژني دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطنامه ده او د دې په مقابل کې باید بل قطنامه جوړ شي بل حقوقي حرکت وشي چې ګوا کې دغه یو سافټار دوی وپیژني په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي سافټار نه پیژنل کیږي کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي کیدای شي اسلامي دولت وي کیدای شي اسلامي حکومت وي چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو او طاقه کې هم د لوی جرګو پر اساس مسلمانان راتول شوی وو نه طاقه کې نصارا راتول شوی وو نه يهوديان وو ټول الحمدلله مسلمانان وو خو په دې کې چې مشکلات وو فساد وو بل وو بل وو په دې کې هیڅ مونږ تاسو شک نه لرو بل براشو په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده یوازې د خوځو مسله نه ده متاسفانه افغانستان په دغه تیرو اتلس یا نولس میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوي دي له خپلو ډیرو هغه سیستمونو او سافټوارونو جوړښتونو څخه جوړ شوی وو او نړیوالې منلې وو لاغې نه اوس ډیر پاتې شوي دي او د دې جوړول هم ډیر آسان کار نه دي نو له دې له کبله ضرور ده چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي خپل فکر وکړي او په دغه حالت باندې چې موږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو او نړیوال هم دغه یو جوړښت او سافټوار وضعیت نه پیژني مدني حقوقونه تر پخو لاندې دي قوانين په افغانستان کې شتون نه لري تعزیرات ور باندې تحمل شوی دي یا په ور باندې ایجاد شوی دي او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه گذاري او کاروبار نه کوي گاونډي ملکونه هم په یو محافظه کارانه دول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی دوی د خپل ځان نه داريږي مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ کې دایسي د پردې پشا کې داسې کوم بل پلان او چې خدای نه خواسته د سیمې ټول جدول سی او سیمې ټول ناآرام شي دا سی اوازی هم است او نظریات هم موجود دي نو د دې په ارتباط ډیر خبر موجود زنه غواړم چې نور وخت ونیسم بل نور او دښته بلار شته
ډیر مننه سلامت اوسه مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو خیر تلیفون یې قطع شوی دی. اتمر صاحب، تاسې مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطي اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غوښتنو ته غاړه کښیږدي. فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غوښتنو ته غاړه کښیږدي په دې ډول اقداماتو سره؟
زه ګومان نه کوم، ځکه چې نړیوال اوس داسې یو موقف کې نه دي چې د داسې ژمنو ته دوی اپرستلا غور کړي باج ورکړي. یعنی نړیوال هیڅ یو هېواد دې ته چمتو نه دی چې چاته باج ورکړي. او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څه بیا چې د دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی، دا کار ناممکن دی او زه په دې باندې هېڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا ده چې ولې خپله دغه، یعنی مونږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې دپاره چې خپل ولس ته جزا ورکړو. نو ولې دا کار مونږ کوو؟ که دوی خپله په خپل فکر کې، فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي، نه، دوی د په دغه کړنو باندې خپل، دوی د خپل تعامل په نړیوال کچه، دوی د خپل تعامل د همسرګانو سره، د نړیوالو سره په دې د فکر کې، او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هېواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسې حتی تقاعدیانو ته تاسې پیسې د ورکوئ او په هفته کښې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالره تاسو ته راځي، او په هفته کښې تاسې 15 میلیونه ډالره بازار کښې لیلاموئ. یعنې دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسې غریب نه یاستئ، تاسو ته مرستې راځي، تاسو ته پیسې راځي. تاسې وګورئ پاکستان په څه حالت کښې دی. پاکستان ته په هفته کښې 40 میلیونه ډالره نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوستو ملګری دی. او دغسې نور هېوادونه، ایران وګورئ، ایران په څه بد حالت کښې دی، څوک ورته یو روپۍ کومک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی، دغه فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی. اوس ګورئ، زه به یو مثال تاسو ته وایم. په 2012 کال کښې ما هلته په کابل کښې کار کوو، یعنې په هغه برنامه کښې چې ما کار کوو، یوازې مونږ 6000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کښې. یوازې په 2 کلونو کښې 6000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نلو احاطه او د ټولو شیانو سره. نو اوس په دغه 6000 مکتبونو کښې 1 روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10-11 کلونو کښې مونږ دغه د ملي پیوستون نوم خو به تاسې اورېدلی، یا مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میساق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسې همتا اوس زه هم دغه طالبانو وروڼو ته دا وایم چې تاسې لاړ شئ په ټول افغانستان کښې وګرځئ، دغسې کلی ما ته وښیي چې هلته د ملي پیوستون یا میساق شهروندي پروژه نه وي پیل شوی. نو اوس تاسې په 1000 کلي په افغانستان کښې لرئ. که هر کلي کښې یو پروژه وي، نو تقریبا زمونږ د احصایې په اساس مونږ 80000 واړه پروژې په ټول افغانستان کښې تطبیق کړی وي، او د دې 1 روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نه وو. او دغه مثال اوس تاسې لیدلی شئ. تاسې ته به معلوم وو چې هر کلي ته لاړ شئ، د ملي پیوستون یا میساق شهروندي د پروژې نمونې تاسو هلته کتلی شئ چې خلک څنګه دغه شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې رامسپور صاحب وویلو چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول. اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوي دي هغه بېرته له منځه ځي. نو په هغه باندې ډېر کار شوی، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان دې باید هغه نظم له منځه وینسي چې دغه ټول دوی ګډ وډ کړي د دې دپاره چې مونږ دغه خلکو په فکر سره موافق نه یو هغه خارجیان او امریکایان او د مکتب جوړې د امریکایي پورې څاره لري هغه زمونږ مکتب دی او وو بمبات خارجي پورې اړه لري یا مثلا د کلینیک جوړې د یو سرک جوړې د یو پل جوړې د هغه ټول هغه خبرې دي چې موږ ته ضرور دي هغه سیستمونه چې په اداراتو کې وو یعنی یقینا تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستیو کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده دغه سیستم اداري سیستم زمونږ لیکن تاسو اوس وګورئ تاسو په دغه یو کالو نهه میاشتو کې یو د پاسپورټ مسله تاسو صحیح مدیریت نه شو کړی یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نه شو کړی تاسو مکتبونو مشکل حل نه شو کړی تاسو د جوریکانو مکتب مسله تاسو حل نه کړی نو دا حکومت لري د څه شي دپاره دی زه نه پوهېږم چې موږ د دې په خاطر دوی نه شکر ګزار شو چې دوی ډېر ښه ملایان دي که په ملایانې جوړېدی خو نو دا وطن
به دغه دغه څلور کاله جوړ شوی. بله ډېره مننه صاحب. رامسپور صاحب مخکې دا خبره یاده شوه، اکمر صاحب اشاره وکړه چې په اونۍ کې نږدې دېرش څلوېښت میلیون ډالر ورته راځي. زموږ یوه اورېدونکې منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي ملګري ملتونه او نورې خیریه مؤسسې باید خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډېره برخه طالبان او د هغوی پلویانو ته رسی شي نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نه شي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کښېږدي؟
یو نظر خو دا هم شته چې ځکه چې موږ او تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسېږي، یو بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي نور هم، نو همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه اوچت کومکونه په دغه تېره اتلس میاشتو کې افغانستان ته تراځیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې باید دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې د امریکې نه نیولې، د کاناډا نه نیولې، تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه. دا افغانان په ټولو نړۍ باندې اوس دوی پرته دي او بین المللي مراجعو سره دوی اړیکې لري او دوی دادخواهي کوي لري نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره، او دا خامخا د دوی دغه دریزونه، دغه دادخواهيګانې، دغه موضوعات بین المللي مراجعو باندې تاثیر کوي. بل اخر دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي. سره لري چې په دې کې د فکره داکومنتونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعا پر بنسټ باندې دي، او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې دې ته اسناد ډېر ضروري. دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغاني د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللی دي. اووه سوه زره شغلونه د ملګرو ملتونو د احصایې له اساس د افغانستان څخه حذف شوی دي، یعنی اووه سوه زره کیدای شي دا د تېر کال احصایه او سږ کال کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې اوس د افغاني ثبات تاسو یادونه کوئ چې د افغاني ثبات د خلکو په ژوند واقعا چې ډېر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډېر اثر لري. د دوی اوس چې وایي دومره میلیارد افغانۍ معاید ترلاسه کوو، دوی وضع بهتره ده، خو د افغانیو د ثبات له برکته ده که څنګه؟
اوچت شوي هم دي. د اوشو زکات دوه نور منبع هم د افغانستان په عوایدو باندې زیات شو، د ګمرکونو عواید د 50 تر 80 فیصد یعن د چنسوی دی د جمهوریت لا وخت نه راځي د فساد کچه د 60 دی د ګمرکات په اوایدو کې او د دې پسند کې د دوی د مصارف او کچه د مصارف او حساب دی هم ډیر شفافیت نه لري متاسفانه په دې ورستی ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواکې 18 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارف او د ارتباط ارتباط کندهار ته انتقال شوی دی یا هغه مطالبه کړی دی او ځان ته یو څلوېخت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو دلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی او هغه باندې کار جاری دی نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دی ځکه چې کچیر عواید زیات شوی دی باید نو خلکو ته خدمات ورسیږي خلکو ته باید حقوق ورکړ شي د معلولینو حقوق تر اوسه نه دی ورکړ شوی د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی متاسفانه دا دوه کړه کېږي چې د متقاعدین دیخوا اخوا ځي څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي شفافیت چمون شل کالاول باندې غږ وکړ چې دغه مرکزی حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و اوس هم د شفافیت موجود ندی بل مرلي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري په دې باندې اعمال نفوس کیږي یوازې تیر کال کې کیدای شي ما دا مخکې هم عرض کړی و چې له ډیر شو څخه ډیر راهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد وزارت لخوا جاری شوی دي چې دغه بل مرلي بشردوستانه کومکونو باندې اثر اچول دي اعمال نفوس کړی دي مداخله کړی دي آل انداز د بل مرلي پرنسيبونو پر اساس چا د مداخله حق نه لري او نه هاجونه بعد په خپل مستقریتوب باندې دا کار سره ورسېږي په دې باندې ډېر مشکلات شته په دې کې شک نشته
ډېر مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب د خبرونو ورستیو شی بوت نږدې شوی یو ملګرو ملتو خپل کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي او ملګر ملتونه 3300 کارکونکو لري په افغانستان کې که چیرته د دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي دا خطر نشته چې دوی بخې په افغانستان کې خپل کار ودروي هم د غراس نوري ماسیسي
اول خو زه فکر کوم چې طالبان دې ته ازریږي چې دوی خو ته اجازه ورکړي ځکه چې په تیر دوره کې ما مخکې ارزول چې په تیر دوره کې هم د آسیا موقف دی نیولو او اوس خو یوازې د ننګرهار د پاره ده دا په ټولو ولایتو باندې دوی ته ګښتۍ په کابل باندې تګ کوي او زه به باور دا سره دی چې دوی به بلاخره د ښځو کار ته اجازه ورکړي او دغه تعزیرات به ورځ تر بلې ډیریږي او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرستندوی ماسی دوی بیا موقف نیسی اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي او د دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او په دغه تصمیم باندې بیا کتنه وکړي او په دغه باندې بل تصمیم ونیسي چې ته کار پریده چې دغه ښځې کار وکړي او مثلا نارینه کار وکړي کار پیدا شي خلکو ته او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي نو
بله
زه په دې باور یم چې که دغه غلی شي نو بیا ورځ تر بلې دغه د دوی موقف به کېږي د دې موقف سختیږي او بالاخره به د یو عملي اقدام ته ورسیږي
ډېر زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقونو څېړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د آزادي رادیو خبرونه وستلر ویش ساعت اوریدای شي
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې اوسم د زړه درزا باندې دا دجړه درزا باندې دا شپې ته پناوړ ماش په چوپه هله چوپه دا زما باندې دا لور زې تختم چې لا شور ډکه ستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړ ماش په چوپه هله چوپه دا زما باندې دا